واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم تاسو بخپل وعده پورا کوي نو الله تعالی بخپل وعده پورا کوي دا سینه ده چې تاسو د خپل وعده نه پورا کوي او بیا تاسو د الله تعالی نه توقع ساتي چې هغه دی وعده پورا کړي سو خبري وعده خو دا غوي د پاره چې سو خپل خبره پورا کړي نو دا غوي سره الله تعالی وعده کړي وا د سترګي کلا وهل والا خبره د زمونږ د پاره مونږ سو بنی اسرائیل ته ګورو مونږ له پکار دي چې دا غوي نو زده کړو دا سینه ده چې هغه بنی اسرائیل دي نو هغه ډیر خراب وو هغه خو مغضوب علیهم وو او مونږ خو چوزن ونز یو مونږ خو امت محمد یو مونږ خو فلانی یو زمونږ د پاره خو ګورئ چې صبح وی هلته نو ځان د دې خوش فهمۍ نه را وباسئ دا خبره به هغوی هم کوله چې مونږ چوزن ونز یو او هغوی نن هم دا خبره کوي او کار سو پکار دی تاسو خپله وعده پوره کړئ نو بیا به الله تعالی خپله وعده پوره کړي دا هسې د خولې خبرې نه دي چې په خوله مونږ وایو چې مونږ خو چوزن یو چوزن خو تاسو الله تعالی په سوجه کړیئ هغه تاسو ولې چوز کړی چې تاسو امامت وکړئ په دنیا کې د سې امامت لیډران مه جوړیږئ چې کینه او لیډری کوئ د الله تعالی دین مخکې نورو خلکو ته ورسوئ دا ستاسو کار دی تاسو رول ماډلز جوړ شئ تاسو به د الله تعالی پیغام خلکو له رسوئ دا آنر الله تعالی تاسو له درکړی دی دا ډیره د آنر او عزت خبره ده یو انسان دی هغه د بل سره ډیر د خوالی کار کوي د هغو علاج کوي څوک د چا سو مسله حل کوي څوک د چا د کورونو صفائی کوي نو هغوی ټول هم د خلکو مدد کوي لیکن د ټولو نه غټه نیکي د یو انسان سره دا ده چې تاسو د الله پیغام هغو ته ورسوئ دا د ټولو نه غټه نیکي ده ځکه چې د دې سره د هغو دنیا او د هغو اخیرت ښکلی کیږي په اصل کې دا منصب اوله بنو اسرائیل له ورکړی شوی و په هغه وخت کې مونږ نه وو امت مسلمه لا نه وه نو اوس دا خبره فرمایلې کیږي د مدینه یهود ته چې ګورئ واورئ ای بنو اسرائیل یاد کړئ چې تاسو چې په تاسو باندې کوم نعمت شوی و اوس که هغوی ووایي چې په مونږ کوم نعمت شوی دی هغه نعمت خو په هغوی شوی و یعنی زمونږ په پلار نیکو باندې شوی و نو ګورئ چې کله ستاسو په ابا اجداد کله نعمت وشي نو هغه هم په تاسو نعمت وي لکه مونږ چې وایو چې زمونږ خو داسې علما وو زمونږ سره خو داسې علم وو هغه ټول اولینی ساینسدانان چې وو نو هغه خو زمونږ په مسلمانانو کې وو ابن سینا واخلئ فلانی واخلئ مونږ هم لوی لوی خبرې کوو نو په داسې وخت کې مونږ وایو چې په مونږ کې داسې خلک موجود وو د دې خبرې مطلب وي چې هغه فضیلت مونږ خپل ځان طرف لورکو خپل ځان لورکو چې په مونږ کې ابوبکر صدیق وو چې په مونږ کې عمر فاروق رضی الله عنه وو دغه شان خبرې مونږ کوو کنه ځکه چې ستاسو کوم ابا اجداوي نو د هغوی فضیلت تاسو خپل طرف ته منسوب کوئ چې دا خو زموږ فضیلت دی چې مسلمانان خو داسې وو مسلمانان هغسې وو دا شرف هغوی په خپل سر اخلي نو دغه شان چې د دوی په ابا اجداد باندې کوم نعمتونه شوي وي نو هغه په دوی باندې هم وو نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو خپل وعده پوره کړئ او زه به خپل وعده پوره کړم زه به هم ستاسو مدد وکړم زه به هم ستاسو سره یم زه به هم تاسو د دنیا او د آخرت خوشحالۍ درکړم ستاسو ګناهونه به زه ستاسو نه لرې کړم او په جنت کې به مداخل کړم و ایای فرهبون او صرف زمانه یریږئ او دلته فرهبونی هم کېدی شو لیکن وفرمایلی شو و ایای فرهبون د ایای څه معنه ده صرف زمانه یریږئ ایای مخکې راغلی دی په دې کې تاکید دی په دې کې زور دی چې صرف زمانه اوس د هغوی څه پرابلم و هغوی یریدل مطلب یهود چې کومونږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو دلته دا خبره د یهود علما ته شوې ده د هغوی چې کم رابایز وو هغه خلک د څو خبرې نه یریدل دلته ورته وفرمایلی شو چې صرف زمانه ویریږئ الله تعالی ورته فرمایي یعنی بل د هیچ چا نه مه یریږئ دا ورته ولې ویلی کیږي هغوی د چا نه یریدل ظاهره ده د چا نه یریږي ذکر خو ورته ویلی کیږي چې صرف زمانه یریږئ اصل خبره دا ده چې د بنی اسرائیل خبره دا ده چې دغه خلکو به فتوی ورکولې خلکو له به د دین تعلیم ورکوو په هغوی کې هم د تورات غټ غټ علما وو او عام خلق دومره د تورات نه نو خبر هغوی به تورات وی. یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغه تپوس کړی و چې یا رسول الله چې مونږ خو قرآن وایو او زمونږ بچی هم وایي نو دا قرآن به څنګه اوچت شي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله جواب ورکړو چې هغه خو به یهودیانو هم وی نو دې خلکو به هم تورات وی لیکن بغیر د پوهې نه لکه څنګه چې زمونږ حال دی. د هغوی علما چې وو هغوی به په هر څه پوهېدل. اوس چې علما هغوی ته څه هم وایي نو هغه به وي ځکه چې خلک خو په هېڅ نه پوهېږي، عوام په هېڅ نه پوهېږي. نو چې هغوی به څه هم فتوا ورکړه نو خلکو به د هغوی خبره منله. نو اوس دوی پسې یریدل، یعنی د یهود علما هغوی په دې خبره یریدل که چېرې مونږ داسې څه خبره وکړه چې په دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ایمان راوړو او دا هغه نبی دی چې د دوی په باره کې زموږ په کتابونو کې راغلی دي ځکه چې د دوی په کتاب کې نن هم شته. د دوی په کتاب کې په استثناء کې الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام ته چې زه به د دوی دپاره د دوی پرونو کې ستا په شان یو نبی زو راولېږم او زه به خپل کلام د هغو په خوله کې واچوم. تاسو ته پته ده د موسی علیه السلام په خوله کې کلام نه و اچولی شوی، موسی علیه السلام له خو تختۍ ورکړی شوی وې، د تورات تختۍ راغلی وې، تورات لیکلی شوی راغلی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي و، په هغو باندې قرآن لیکلی شوی نه و راغلی. الله تعالی د هغو په زړو کې واچوه او د هغو په ژبه یې جاري کړو. نو زه به خپل کلام د هغو په زړو کې واچوم او پس او چې څه حکم هغو له زه ورکوم نو د هغو په خوله به یې جاري کړم او چې زه څه حکم هغو له ورکړم نو هغه به هغه خلکو ته ورسوي او چې څوک هغه ناوري نو زه به د هغوی نه حساب اخلم. یعنی موسی علیه السلام امت ته ویلی کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم برازي او تاسو ته به د هغو نبوت منل وي. دا عهد الله تعالی اخستی و او دا صفا خبری نن هم موجود دی. اوس که هغوی د لږ وخت دپاره سوچ وکړي لوی لوی علما ناس و که هغوی دا ووایي چې دا هغه نبی دی او راغلی دی تاسو په دو باندې ایمان راوړئ نو څه به وشي؟ د لږ ساعت دپاره سوچ وکړئ څه به وشي چې کله دین کاروبار جوړ شي، مطلب دین بزنس جوړ شي، چې کله کرسۍ میلاو شي بنده ته او چې کله حبیجا راشي چې کله چې یعنی دا زما کرسۍ ده او زه دومره غټ عالم یم او که هغوی داسې ووایي چې دا هغه نبی دی چې راغلی دی نو د هغه عالمانو پوزیشن به څه پاتې شي؟ زیرو، مطلب صفر به شي. د هغوی فالوورز به څومره پاتې شي؟ زیرو. او د هغوی څومره فینز به وي؟ زیرو. ټول خو به لاړ شي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې، چرته د نبی مقام او چرته د یو عالم، هغوی به په هغه نبی پسې لاړ شي او چې ټول خلک په هغو ورپسې شي نو د هغوی به څه حیثیت پاتې شي؟ هیڅ هم نه. د دې خبرې په وجه چې و نو هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړو ځکه چې هغوی یریدل چې زمونږ به سحیثیت پاتې نه شي، زمونږ نه به مقام لاړ شي، زمونږ نه به مرتبه لاړ شي او زمونږ نه به کرسۍ لاړ شي. نن ماله دومره خلک راځي، زما خلک تپوس کوي، نظرانې راکوي. ظاهره ده د یهودو علما یو خاص مقام و، لکه نن چې هم مونږ خپلو علما له مقام ورکوو، یو مرتبه ده د هغوی. اوس که ټول خلک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې شي نو د دوی خو به هر څه ختم شي. د دوی کار دنده خو به ختمه شي. د هغې خو به دا مطلب وي چې خپل هر څه راغونډ کړی او کور ته ځئ، د دوی خو به هیڅ هم پاتې نه شي. د دوی په زړه کې دا یروه چې دا خلک به ټول زمونږ نه وتښتي. نو الله تعالی څه فرمایي؟ و ایای فرهبون، صرف زما نه یریږئ، مه یریږئ چې دوی به زمونږ نه لاړ شي، وتښتي به او زمونږ به څه شي او زمونږ به څه حیثیت وي. دا حبیجا چې وي که نه، حبیجا وایي د کرسۍ محبت ته، نو دا دومره خطرناک شی دی چې د انسان بیړه غرقه کړي. الله دې معاف کړي ټول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو شرمخ وږی وي او په بیزو پرې وړ ورپسې شي نو هغوی له دومره نقصان نشي ورکولی لکه څومره چې حبیجاه دین ته نقصان رسوي. دا خو بالکل دین ختموي. چې کله انسان وایي چې بس خلق دی زما وي، زما دی مقام وي، زما دی عزت وي، مال دی خلق راضی، زما دی خلق وا وا کوي، ټول دی زما ته پوس کوي او ما ته دی سلام کوي، چې مال خلق حیثیت راکړي، مال خلق پوزیشن راکړي، ما ته خاص کرسۍ کیږدي، زو په خلکو کې چرته چې زه په نو عام خلکو کې چرته کېناستی شم، نو دا شی انسان د یو ځای هم نه کړي. نو په هغوی کې دا شی راغلی و او واقعي دا شیطان داسې په انسان کې راولي او چې انسان ته خپل ځان ډیر نیک ښکاري، نو دا شی په انسان کې ورننوځي او چې کله حبجا راشي نو هغوی سوچ کوي چې مونږ خو دومره غټ سکالرز یو، نو اوس د هغوی په مجلس کې څنګه کینو د عام خلکو سره. اوس چې یو عالم وي او هغه وایي چې اوس زه د دغه عام سټوډنټ سره څنګه کینم، یعنی د هغو سره څنګه سټوډنټ جوړ شم، زما سټوډنټس بس وایي چې دوله خو هېڅ هم نه ورځي، اوس زه د خپل سټوډنټ سره په یړ د هغو سټوډنټ څنګه جوړ شم. نو دلته هم د دې خبرې مطلب دا و چې راځئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شو، یعنی تاسو او زو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اومنو او د هغو نه زده کړو، نو بیا به زما سو پاتې شو، نو بیا به زما سو پاتې شي. او نن ګورئ په وړو وړو عهدو باندې دا خبره وي، دا خو لا غټه خبره ده، ځکه چې هغوی خو غټ غټ عالمان وو، په وړو وړو خبرو باندې چې هی مونږ خپله عهده ورکړو، مونږ خپل پوزیشن ورکړو، مونږ داسې څنګه وکړو، ډیر لږ خلک به وي چې د دې نه بچ شي. انسان وایي چې زه مخکې د پاور په پاور او پوزیشن وم، طاقت و را سره، زما مخکې یو حیثیت و. یو مثال به واخلو چې زه جی پی ایل یم یا هیډ جی پی ایل یم، زه فلانی یم، زه استاذ یم، زه عالمه یم، زه سکالر یم. تاسو سوچ کوئ په دین والو کې د بیګاړ خبرې کیږي، دلته د دنیاوي خرابۍ خبره نه ده، صرف د دې وزیرانو او مشیرانو خبره نه ده چې په چا پسې مونږ اکثر خبرې کوو. ګورئ دوی خو بس په کرسۍ پسې مړو دي، مونږ وایو چې دوی خو بس په کرسۍ پسې مړو دي او مونږ په خپله څنګه خبرې کوو. ګورئ دا د کرسۍ نشه ده، د کرسۍ نشه په دنیا کې وي نو په دین کې هم وي، نو دا هم یو نشه ده، حب جاه، چې بس ما ته طاقت میلاو شي چې زه په څلورو کسانو باندې مشره شم، کو هغه څلور کسان هم وي. او د دې نه بله غټه سو خبره چې خلک دې ما ته سلامونه کوي او ما له دې عزت را کوي، د دې هم نشه وي. کوم امیر خلک چې وي د هغوی سره دومره مال وي، دومره پیسه وي، بیا هم هغوی ولې الیکشن ته ودرېږي؟ سو خپل یو ارګنایزیشن جوړ کړي، ولی داسې ولی کیږي؟ داسې خو نه وي چې شپه شپه کې په هغوی کې خدمتي خلق پیدا کیږي، نو داسې ولی وي؟ پیسه خو د هغوی سره ډیره وي، هغه څه شی وي؟ هغوی بیا په کرسۍ پسې منډه وهي، حبجا. دا د خلکو مخکې وروسته کیدل، خلکو ته سلوټونه کول، خلکو ته سلامونه کول، دا د پوزیشن یو نشه وي. دا د جنډې والا ګاډي چې می دي، چې خلک وایي چې اخوا شئ، بچ شئ، دا د فلانې راغې، دا سینارې لګوي، نو دا هم یو اډکشن دی، دا هم یو نشه ده. دا نشه زر نه کوزیږي، چې کله دا یو ځل وخیږي که نه، نو دا بیا ډیر د لرې پورې ځي. مونږ ټولو ته د کتو ضرورت دی، که مونږ هر ځای یو، که مونږ صدر او وزیر اعظم نه یو، لیکن که مونږ ته په یو وړوکي ځای کې پوزیشن میلاو شي، بیا زمونږ زد وګورئ، بیا زمونږ خبرې وګورئ، بیا زمونږ لویي وګورئ. ها زویم، هغه چې دا کار کوم، نو حبجا جدا شی دی، مال جدا شی دی. د دوی لپاره دواړه سیزونه وو، دوی ته مال هم میلاوېدو، حالانکه دوی مالدار خلک وو، دوی له به خلکو غټې غټې نظرانې ورکولې او هوایی دومره وه چې په مشرکین مکه پسې به هم دوی تلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لا په مکه کې وو، نو دوی به تلل او دا مدینې ته به تلل په دغې یهودیانو په علما پسې، او د هغوی سره به یې مشورې کولې چې د دوی نه، چې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مونږ کم سوالونه وکړو. یعنی ټول عربیان به د یهودیانو د علما ته ډیر اوچت کتل چې دا اهل کتاب دي او دا علم والا دي. نو الله تعالی وفرمایل چې تاسو د دوی نه مه یریږئ او زما نه یریږئ. و آمنو او ایمان راوړئ، بما انزلت مصدقا لما، ایمان راوړی پسو باندې په هغه څو چې ما نازل کړی دی. الله تعالی څه نازل کړی و؟ قرآن. په قرآن باندې ایمان راوړی دا څه دی؟ مصدق لما، دا کتاب تصدیق کوي. د څو؟ معکم، کوم چې ستاسو سره دی. تاسو وګورئ په سورة المائده کې راځي چې په څومره ځایونو کې راځي چې دوی ته موږ دا ووی، دا حکم مو ورله ورکړو، هغه حکم مو ورله ورکړو، او دا خبرې په تورات کې هم موجودې دي او قرآن د هغې تصدیق کوي. لکه دا خبره چې ده چې د غوږ په بدله غوږ، د پوزې په بدله پوزه، د سترګې په بدله سترګه، یعنی د قصاص دا حکم چې دی، نو دا وفرمایلی شو. دا حکم په تورات کې هم و او په قرآن کې هم، نو قرآن هم دا کنفرم کړی ده دا خبره. نو دا هغه ټولې خبرې چې په تورات کې دي، نو دا قرآن د هغې تصدیق کوي چې دا رښتیا دي. دې نبی سو داسې کتاب خو نه دی راوړی چې دی ووایي چې تورات غلط دی. هر څو غلط دي، هیڅ هم د الله تعالی د طرف نه نه دي او د هغې الټه خبره کوي. نه، بلکې قرآن خو هغه کنفرم کوي، نو تاسو له هغه منل پکار دي. هغه خو ستاسو د کتاب کنفرمیشن کوي او ستاسو په کتاب چې د کې چې د رسول کمې خبرې دي، نو هغه کنفرم کوي. نو بیا ولې تاسو هغه نه منئ او د هغو کتاب نه منئ؟ نو دا خبره چې د یو انسان قتل داسې شوی دی، دا خبره هم د هغوی په کتاب کې وه چې د یو انسان قتل داسې دی لکه ټول انسانیت قتل کول. چې چا یو له ژوند ورکړو، نو داسې دی لکه ټول انسانیت له چې هغو ژوند ورکړو. نو دا خبره په قرآن کې هم ده او دا خبره په تورات کې هم وه. نو قرآن خو د تورات تصدیق کوي او تاسو د دې مخالفت کوئ، نو دا خو ستاسو د کتاب خبره کوي. ولا تكونوا اول كافر به، او تاسو د دین اولنی انکار والا ما جوړیږي، انکار کول والا ما جوړیږي. یعنی یو طرف ته خو هغه خلک دي چې هغوی ته انپړ ویلی شي، چې هغوی مشرکین مکه ته امی خلک وایي. د ټولو نه مخکې خو تاسو له ایمان راوړل پکار دي، ځکه چې تاسو ته ټوله پته ده. نو تاسو د دې نه انکار وکړو، کفر مو وکړو. او دویمه خبره دا ده چې دا آیتونه خاص د علما یهود دپاره دي، چې تاسو اولنی کافران مه جوړیږئ. کچرې دې علما یهود راوړی وی ایمان، نو په مدینه کې چې کومې درې قبیلې وې د یهودیانو، نو هغوی به هم ایمان راوړی وو. دویمه دا چې عربیانو به هم کتل چې دا اهل کتاب دي، هم دا علم والدی، چې دوی سوایی په دې باره کې، ځکه چې هغوی خو به د دوی سره مشورې کولې. نو تاسو د ټولو نه مخکې کافر جوړ شوی، نو تاسو اولنی کافران مه جوړیږئ د دې نه. که تاسو ایمان راوړئ، نو څومره خلک به په تاسو پسې ایمان راوړي. او د دې مطلب دی چې د ټولو نه مخکې کله څوک یو خرابې شروع کړي، نو د ټولو نه مخکې چې څوک ګناه کوي او نور خلک هغوی ته ګوري او ګناه کوي، د دې ټولو خلکو د ګناه وبال په هغه اولنی کس پسې ځي. او چې کله تاسو اولنی کفر کوئ، نو په تاسو پسې به څومره خلک کفر کوي او د هغوی د ټولو ګناهونه به په تاسو پسې لیکلی کیږي. نو سبب نه دي جوړېدل پکار د یو ګناه د شروع کولو. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، او مخر سوی زما آیتونه په لګو پیسو. د دې مطلب دا نه دی چې هغوی به تورات په بازار کې خرڅوو، د دې مطلب دی چې هغوی به د تورات د تعلیماتو فتوې داسې خرڅولې چې د هغې په ذریعه به هغوی ته دنیاوي فایدې میلاوېدې او دلته به ورته سهولتونه میلاوېدل. یو مثال به واخلو، لکه که په تورات کې د رجم آیت وو، که یو واده شوی کس زنا وکړي، نو هغه دې رجم شي. نو دوی به د تورات خبرې غلطی بیان کړي او غلطی فتوی به خلکو له ورکولې او غلطی فیصلې به کولې او هغوی له به د هغوی د مرضۍ فتوی ورکولې. یوې مالداری ښځې زنا کړي وه، اوس ظاهره ده چې د هغوی دپاره به د هغوی د خوښې فیصلې وکړي، نو هغوی به بیا دوی له نظرانې هم ورکولې، شاباسۍ به یې ورله هم ورکوو. د دوی هر صبح بیا په هغې باندې چلېدل چې هم دا، او هغوی به وی چې هم دا عالم دی او هغو له بتلل، د نن نه پس به موږ په دو پسې ځو. په دو پسې به ولې تلل، ځکه چې په اصل کې کله یو عالم مونږ له زمونږ د خوښې فتوا راکوي نو هغه بیا زمونږ د ټولو ډېر خوښ شي، بیا مونږ وایو چې اوس به مونږ بل عالم پسې نه ځو، مونږ دا نه ګورو چې حق څه دی. بیا زمونږ داسې عالمان ډېر زیات خوښ وي، ځکه چې هغه خو د حجاب خبره نه کوي، ځکه چې هغوی وایي چې مکس ګیدرینګ صحیح دي، لکه سړی او ښځې کو په شریکه باندې په پارټۍ کې یو ځای کېني پاسینو دا صحیح کار دی، ټول یو ځای کېناستی شي او د حجاب هم څه ضرورت نشته. هغوی د سود فتوا هم ورکوي چې دا تاسو اغستی شئ، دا خو د پخوانۍ زمانې خبرې دي، دا خو اوس حلال دی، دا خو سوهاغه زمانه ده. نو هغوی د هغوی خبرې بیا په مونږ ډېرې ښې خبرې لګي، ځکه چې هغوی زمونږ د خواهشاتو مطابق خبرې کوي، نو بیا د هغوی خبرې مونږ اورو او هغه په مونږ ښې لګي. نو بیا د هغوی تعریفونه کېږي، بیا د هغوی واوا کېږي، هغوی له بیا ګفټس هم ورکړې کېږي او هغوی ته بیا څومره فائدې میلاویږي. نو دې فائدې ته ویلی شو چې دا سمنن قلیله ده، او 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 دا تاسو چې آیاتونه خرڅوئ په لږ قیمت باندې، او نن هم شته داسې خلک، او دا صرف د یهود علما نه دي چې داسې کوي، علما امت مسلمه واله هم داسې کوي. هغوی حق خبره نه کوي، هغوی وایي چې که مونږ دا خبرې وکړې نو په مسجدونو کې ظاهره ده هغوی ته تنخواه میلاویږي. د مسجد اډمنستریشن هغوی ته وایي چې تاسو به په دې ټاپک باندې چېرته خطبه مه ورکوئ، ځکه چې زمونږ سره غټ غټ ډونرز راځي، هغوی مونږ له پیسې راکوي، او که چېرې تاسو په دې ټاپک باندې خبره وکړئ او هغوی دا ټول دا کارونه کوي، لکه کود په سود باندې تاسو خطبه ورکوئ، نو هغوی چونکې په دې ټول په دې کار کې انوالو دي، هغوی دا کارونه کوي، نو بیا خو به هغوی ډېر خفه شي او هغوی خو به نه راځي، بیا به فنډ ریزنګ مونږ څنګه کوو. نو هغه عالم وایي چې زه ښټیک ده، بیا به مونږ دا نمونه خبرې نه کوو. نو چونکې هغوی ته سیلري میلاویږي ثمنن قلیله، د دې په ذریعه خو زما کور چلیږي، نو چېرته د پیسو خبره وي، چېرته د په چا پسې د تلو مطلب د فالو اپ خبره وي، د فالوینګ خبره وي. کچرې ما دوته دا ووی چې ته دا څه کوې، دا غلط دي، نو دی خو به خفه شي او دی خو به بیا وایي او دی خو بیا په ما پسې نه راځي. کو دوی ته مې دا ووی چې شراب نه دي څکل په کار، دا خو خراب دي او دا څه کوې، دا خو صحیح نه ده، نو بیا خو به هغه زما نه ناراضه شي، بیا خو به هغه زمونږ مسجد ته نه راځي او هغه به زما درس نه راځي، نو خلک به کم شي. نو دوی خوشحاله ساتئ، ځکه چې دوی راځي او نو زمونږ به واه واه کېږي، یعنی زمونږ خبره به بیا څوک نه بیا به زمونږ خبره څنګه وي. نو صرف د هغوی د خوشحالۍ دپاره مطلب د دوی د خوشحالۍ خبرې کوي هغوی. نو دا څومره کم قیمت دی د الله د آیاتونو د خرڅولو. نو خرڅ شو کنه، سودا وشوه کنه، صرف په دې وجه چې دوی خوشحاله وي. او تاسو ما ته ووایئ چې نن کومه فتوا نه میلاویږي، ما ته ووایئ هره فتوا میلاویږي، ځکه خو خلک وایي چې د دین د زده کولو څه ضرورت نشته، مونږ خو د یوټیوب نه زده کولی شو، په ګوګل کې تپوس وکړئ چې دا شی جایز دی او که ناجایز دی، څوک به وایي جایز دی او څوک به وایي ناجایز، څوک به وایي ها دا ټیک دی، نو بیا مونږ هغه کوو. نو نن سبا د ټولو خلکو علم چې دی نو هغه د ګوګل او یوټیوب نه راځي، هر قسم فتوا ورته میلاویږي، د سود د حلالولو، د ګانو، د سندرو، مطلب ډول ډمامې چې دا هر څه چې دي دا حلال دي، د شرابو متعلق فتوی میلاویږي چې دا خو د هغه زمانې شراب نه دي، دا خو د نن زمانې شراب دي، او دا بندس کی شي چې تر څو پوری نشه شوی نه وي بنده او په خپل هوش او حواس کې وي. نو دا هر څه صحیح دي. نو دا ټولې فتوی ورکولو والا چې دي د الله تعالی په آیاتونو کې چې لوپ هولز راوباسي او بیا هر څه خرڅوي په لږ قیمت باندې، او علما وایي چې که ټوله دنیا هم چا ته میلاو شي چې که دا فتوا ورکړي او دا ټوله دنیا تا ته میلاو شي، نو بیا هم دا ثمنن قلیله ده. ټیک شوه؟ یعنی که ټوله دنیا چا ته میلاو شي نو دا ډېر کم قیمت دی. دا نشي ویلی چې چې په لږه قیمت باندې نشي خرڅولی او په ډېر قیمت باندې خرڅولی شي، بلکې د دې خبرې مطلب دا دی چې کو تا ته د دې آیاتونو په بدله کې ټوله دنیا هم میلاو شي، نو بیا هم دا ثمنه قلیله ده، دا هم ډېره ارزانه سودا ده، ځکه چې د الله تعالی د آیاتونو خو ډېر غټ مقام دی او د دومره بیکاره څیز دپاره تاسو خرڅ کړل. او نن بعضې ځینې علما خپله فرقه پروموټ کوي، الټه پلټه خبرې کوي او د آیاتونو دلیلونه ورکوي او وایي چې ګورئ د دې ځای نه دلیل دی، ځکه تاسو ته ویلی کیږي چې په خپله قرآن وایې، په خپله پی ځان پوهه کړئ، په خپله قرآن ازده کړئ، یعنی تاسو په خپله راشئ، داسې نه ده بس چې مونږ ازده کړو او بیا وایي چې په کریډیټ کارډ باندې اخیستل حلال دي او کو حرام دي، په مکډانلډز کې خوړل حلال دي او کو حرام دي. نو دا نمونه تپوسونه صرف د رمضان په ورځو کې خلق کوي او د هغې نه پس او بیا د هغې نه پس د هغوی پته هم نه لګي چې څو حلال دي او څو حرام دي. نو بیا خو ډېره ښه ده، نو ګورئ په خپله دین زده کړئ، په خپله ځان پوه کړئ، د الله په کتاب ړوند ړاندو مه جوړېږئ، ټیک شوه؟ او چې څوک یې په معمولي قیمت باندې خرڅ کړي، نو ولې د هغې نه پس چې څوک هغه فالو کوي نو د هغو ذمه ختمه شوه؟ نه، د دې په باره کې په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کو په ما پسې په تاسو کې د دوو کسانو جګړه وي او هغوی راشي، او دا حدیث زه تاسو ته په خپلو الفاظو کې ویم چې په هغوی کې کو یو چرب زبان وي، یعنی هغه د ژبې نه تیز وي، او هغه د خپلې خولې نه ما په دې خبره باندې قایل کړي او زه د هغو په حق کې فیصله وکړم او هغه په غلطه باندې وي او هغه ظالم وي، نو پوهه شئ چې هغو خپل ځان له د اور انګار هغو له زو د اور انګار ورکړومه، یعنی هغه نشي بچ کېدی، هغه خو د خپلې خبرې په ذریعه کنوینس کړم زو او د خپل حقایق متعلق هغو خبره بیان کړه او د هغې په وجه فیصله وشوه د هغو په حق کې. نو دغه شان کو تاسو د یو استاد نه د وراثت متعلق څه سوال وکړئ او د هغو نه تپوس وکړئ چې کو هغه ماله اجازت راکړي نو بیا څنګه ده، نو هغه غریب خو به هغسې جواب درکوي لکه څنګه چې تاسو د هغو نه سوال وکړو او قصه مو ورته بیان کړه. اوس چې تا قصه د خپل ځان مطابق هغو ته بیان کړه او بیا تاسو وایې چې ها ما ته خو فتوه میلاو شوې ده، ما دا تپوس کړی و، اوس بس ټیک ده، دا جایزه شوه زما دپاره. نه، هغه شی جایز نه شو، ټیک شوه؟ یعنی دا فتوه صحیح نه ده. نو د یهودیانو عالمانو به دا هر څو ډېر بدلول، ډېر هیر و پیر به یې کوو په خبرو کې، صرف د دې دپاره چې زمونږ فایده وشي، چې زمونږ نه د دنیا دولت لاړ نه شي او دا طاقت راته لاړ نه شي. نو هغوی به حل رایستو، او حل رایستل کم ګران کار دی، چې کله عوام ړاندو شي نو هغو له کو تاسو هر څنګه فتوا ورکوئ نو هغه به وایي چې دا صحیح ده. دغه شان چې زمونږ سره د قرآن او حدیث علم نه وي او مونږ ته د څو علم نه وي او د عالم نه تپوس وکړو چې ښه د دې په باره کې راته ووایه او اوس چې هغو څه فیصله وکړه، نو مونږ وایو چې بس هغو راته دا ویلي دي، زمونږ خو خپل عقل نه وي، نو ړاندو مه جوړېږئ. نو هغوی به په ډېرو معمولي قیمتونو باندې آیتونه خرڅول او دا یې څومره د نقصان سودا کوله. دا سیزونه زمونږ په معاشره کې څومره عام دي او څوک دا سوچ نه کوي چې دا آیت په قرآن کې راغلی دی د یهود د علما په باره کې، او نن دا کارونه کیږي چې فتوی خلق خرڅوي صرف په دې وجه چې خلق زمونږ نه خوشحاله شي او خلق زمونږ فالوورز جوړ شي، زمونږ سټوډنټس جوړ شي، چې مونږ اومني چې دی ډېر غټ عالم دی. و ایایا فتقون، نو صرف زمانه یریږئ. بیا وویلی شو، یعنی چې کله په انسان کې تقوا راشي، د تقوا مطلب دی د الله تعالی یره، یو داسې شی دی چې د هغې نه پس انسان حق خبره کولی شي. بیا انسان وایي چې زما سره یره نشته، کوڅوک زی نو زی دی، نو زه به حق خبره کومه، زما سره د دې خبرې فکر نشته چې دې زما فین جوړیږي او کنه. و ایایا فتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، او تاسو مملا وهي حق او باطل مګډ وډ کوي، او دی به دی بخپل خلی دا سی مروڑلی چی دا هم پا تورات کی دی حلان که پا حقی کی بنو بعضی خلق دا سی لگیاوی چی دا قرآن آیت دا سی وایی حلان که آقا دا آقوی خپل خبری وی او بل وایی چی دی گنی دا تلاوت پا انداز کی لگیا دی شاید چی دا بای پا قرآن کی لکلی وی نو گرد مرد بای کول پا حق باندی بای دا باطل لباس اچول نو دا هم یو طریقه ده یا خو به بالکل حق پټو او مخ کې دی وتک تمول حق او متا سو پټوي حق او یا خو به حق بالکل پټو او یا به داسې ګډ مرډ کړو چې بل به کنفیوز شو هغه به نه پوهېدو چې په دې کې صحیح خبره سو ده اوس کو تاسو د یو فرقې والا نه تپوس وکړئ نو هغه به صحیح جواب هم در نه کوي خبره به داسې ګول مټول کړي چې بنده به پوهه نه شي چې د سو وي نو حق خبره کوي چې سو صحیح وي حالانکه هغوی ته پته ده وانتم تعلمون داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه هغوی ته ښه پته وه تاسو ته پته ده چې حق سو دي او د هغې باوجود حق پټوي او بعضې وخت خلک وایي چې دا زمون فرقه ده او مونږ ته خلک دې طرف ته راوستل دي او د دې فرقې دپاره ما ته دا خبره کول دي کو حق خبره مخې له را هم شي نو بنده پرې او بنده پرې پوهېږي حدیث هم وي بیا هم د هغې داسې معنه را وباسي او خلکو ته به داسې خبره اکسپلین کړي داسې به بیان کړي وایي به چې نه نه دا حدیث خو داسې دی چې خلک بې وقفه جوړ شي او خپلې فرقې طرف ته یې بوزي الله دې معاف کړي د قرآن نه داسې دلیلونه را وباسي یضل به کثیره والا خبره خو به تاسو ته یاده وي د قرآن سره چې ځینې خلک ګمراه کېږي نو داسې خبرې را وباسي او خپله فرقه پروموټ کوي بیا وایي چې دا د دې دلیل دی ګورئ که نه دا د دې دلیل دی حالانکه قرآن او حدیث واضح دي او تاسو ته خو پته ده ځکه چې ستاسو سره خو علم دی او دا علم د راتلو نه پس داسې کارونه کول دا ډیر غټ جرم دی د علم نه پس خبره پټول تاسو ته ټوله پته ده په خبره ښه پوهېږئ لیکن صرف په دې وجه چې بیا خو به لیکن صرف په دې وجه چې نه جي مونږ خو د فلانې فرقې نه یو مونږ خو به هغه خبره کوو چې څه زمونږ امام وایي په خبره پوهه هم شي او بیا وایي چې نه هغوی ته ویلی شي چې ګورئ دا حدیث دی په دې باره کې دا وګورئ دا آیت د قرآن دی هغوی بیا هم وایي چې نه مونږ خو خپل امام منو وانتم تعلمون تاسو علم لرئ نو د یهود علما ته وویلی شو او نن دا خبرې زمونږ لپاره هم دي چې علم در سره دی او د هغې نه پس حق او باطل ګډ مډ کوئ د حق درته ټوله پته ده او هغه داسې کور کوئ پټوئ او دا د علم د راتلو نه پس ډېر غټ ګناه دی چې څوک سو خبره پټوي د علم د راتلو نه پس پکار ده چې بنده حق خبره بیان کړي او چې څوک دا کار کوي نو داغونه به ډېر غټ تپوس کېږي او داغو نیول ډېر زیات دي هغه به په دې خبره نیولی کېږي و اقیمو الصلاة و آتو الزکاة او هغوی ته وویلی شو چې تاسو مونځ قایموی او زکات ادا کوی ورکعو مع الراکعین او په هغوی کې هم مونځ او زکات و ټیک ده لیکن د هغوی څو مونځونه وو د موسی علیه السلام سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې میلاو شوی و نو موسی علیه السلام ورته څه فرمایلی وو چې زما په امت باندې دوه مونځونه فرض شوي دي نو د هغوی هم نه نو دا هغوی نه دغه دوه مونځونه هم اونه شو اول هغوی ته وویلی شو چې ایمان راوړی په دې قرآن او په قرآن باندې د ایمان راوړو دا مطلب و چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی او بیا دوی د ځینو خبرو نه منع شو بیا ورته وویلی شو چې د الله د آیاتونو نه کافران مه جوړېږئ د الله تعالی آیاتونه مه خرڅوئ د الله آیاتونه مه ګډوډ کوئ حق خبره مه پټوئ او بیا ورته د یو څو خبرو تلقین وشو چې مونځ وکئ او موسی علیه السلام ته چې کله نبوت ملاو شوی و نو هغو له هم داسې هدایت ورکړی شوي وو چې الله یاد کړه هغه به ستا سره وي نو مونځ د الله تعالی دپاره او زکات ادا کوه چې کله انسان زکات ورکوي نو دا غوسره شو شي د بنده د مال سره محبت کم شي او بیا ورته فرمایل شو چې رکو کوي د رکو کولو والو سره نو رکو کولو والا مسلمانان دي د یهودیانو په منځ کې رکو نه و هغوی معمولی شان مخکې شي بس دغه دی د هغوی منځ د هغوی په منځ کې زموږ په شان رکو نشته او بیا ورته وفرمایلی شو چې ورکعو مع الراکعین راکعین څوک دي امت مسلمه یعنی راشی او د هغوی سره یو ځای شئ یعنی هغوی ته ویل کیږي چې راشی او مسلمانان شئ او د مسلمانانو سره په شریکه باندې منځ کوئ ټیک ده اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم تاسو نور خلق له حکم ورکوي د نیکی او خپل ځان در نه هیر دی وانتم تتلون الكتاب حالانکه تاسو خو کتاب لولای بل ته نصیحت کول خو ډیر آسان دی لیکچر ورکول چې دا کوي هغه کوي دروغ موایې تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږئ د الله یره درکې نشته خلکو ته داسې وایې او پخپله کو د هغوی ژوند ته وګورئ نو هېڅ هم پکې نه وي نه یې د الله نه یره وي نه منځونه کوي خلکو له په منځونو باندې ډېرې لیکچرې ورکوي خلکو ته د زکات خبرې کوي هسې حدیثونه بیانوي د قرآن آیاتونه کوټ کوي او هغوی ته وایي چې د الله تعالی په لاره کې د ورکولو څومره اجر دی د خپل جیب نه یو پیسه هم نه راوباسي نو ته نورو له هم د نیکۍ حکم ورکوي او خپل ځان در نه هیر دی نو دا خبره الله تعالی په دې خبره باندې الله تعالی نو دا خبره الله تعالی ډیر ناراضه کوي مخکې په صورت صف کې هم راځي نو نورو ته خو د نیکۍ ډیر نصیحتونه کوي لیکن خپل ځان ترینه هیر وي او د دې نه مقصد دا نه دی چې خلکو ته نه نیکۍ څه خبره نه شي کولی بعضې خلک وایي چې مونږ په خپله عمل نه کوو نو مونږ څه کوو چې بل ته به وایو د نیکۍ نو نورو خلکو ته به څه وایو مونږ نورو ته د مونځ څنګه ووایو ځکه چې مونږ خو په خپله مونځ نه کوو ګورئ دلته دا خبره نه ده راغلي چې تاسو چاته د نیکۍ خبره نه شئ کولی دلته دا ویلې کیږي چې تاسو نورو ته خو د نیکۍ متعلق وایئ نو په کار داده چې په خپله هم نیکي کوئ تاسو په خپله هم نیکي کوئ په دې خبره پوه شوئ یو وی په خپله نیکي کول او بل وی بل ته د نیکۍ په باره کې ویل نو دا دوه مختلف خبرې دي په دې ځان پوه کړئ چې کله دا دوه کارونه ګډ وډ شي نو بیا پرابلم پیدا شي نو یو وی په خپله نیکي کول یعنی بنده هغه شی په خپل ځان کیږدي لاګوی کړي او بله وی نورو ته یې ویل نو چې کله بنده یو کار په خپله کوي او بیا نورو ته د هغه خبرې نصیحت کوي نو بیا الله تعالی د هغو په خبره کې اثر پیدا کړي په هغې کې بیا ډیر تاثیر وي اټریکشن وي او چې کله انسان په خپله نه کوي او نورو ته وایي نو د هغې جبې اثر ختم شي خو هغه خلک ډیر پوهه کوي نصیحتونه کوي لیکن د هغو د خبرې بیا اثر نه وي نو دلته دا خبره نه ده شوی چې تاسو ولی نورو ته وایئ بلکې دا خبره رد شوې ده چې تو په خپله ولی نه کوې تا ته په خپله پته ده که نه چې کله تاسو څوک کنوینس کوئ هغوی قایلوئ نو دې مطلب دی چې هغه خبره ستاسو غوږونه هم اوري نو په خپله ولی نه کوئ هغه کار دا خبره کیږي پوه شوئ د قیامت په ورځ به داسې وي چې بعضې خلک به په جنت کې وي هغوی چې کله جهنم والو ته ګوري نو وایي به چې تاسو جهنم ته څنګه لاړئ تاسو خو به مونږ ته داسې ښکلي ښکلي نصیحتونه کول تاسو خو به مونږ داسې پوهه کولو نو تاسو څنګه جهنم ته لاړئ نو هغوی به وایي چې مونږ خو به تاسو ته ویل لیکن په خپله به مونږ نه کول نو د دې نه پته لګي چې د هغوی ګناه څه وو په خپله به یې نه کول ښه کارونه د دې هرګز دا مطلب نه دی چې بل ته مه وایه ټیک ده دا دواړه جدا خبرې دي او جدا جدا نیکۍ دي په خپله نیکۍ کول دا جدا خبره ده او بل ته د نیکۍ تلقین کول دا جدا خبره ده لیکن سزا ورله په دې نه ورکړی کیږي چې بل ته دې ولې وویل ټیک شوه یعنی هغوی له که سزا ورکړی کیږي نو په دې خبره به ورله ورکړی کیږي چې تا دا کار ولې ونه کړو لیکن سزا ورله په دې نه ورکړی کیږي چې تا بل ته ولې وویل د دې مثال داسې دی چې یو بنده سیګرټ څکي نو ولې د دې مطلب دا دی چې هغه دې بل نه منع کوي چې سیګرټ مسکا دا خطرناک کار دی نو هغو ته ویلې شوي دي نو هغه ویلی شي چې زو نشم پریښودی، لیکن دا ډیر خراب شی دی. هغه خلکو ته ویلی شي ټیک شوه. او بل ته د ویلو سره کیدی شي چې هغه پخپله هم په صحیح لاره روان شي. نو ویل ضرور پکار دی، ځکه چې کو هر انسان دا سوچ وکړي چې په ما کې خدا ګنا دی، زه به خلکو ته دا څنګه ووایم. نو بیا خو هر بنده دا ویلی شي، نو بیا خو به هیڅوک هم چاته د ښې خبرې نصیحت ونه کړی شي، ځکه چې هر انسان خطا کار دی، ګناه ترینه کیږي. اوس زه تاسو ته د قرآن څه خبره کومه یا سو علم در تخیم. نو ولی د دې مطلب څه دی چې زه ډیره پاکه صفایم؟ نه، داسې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کل بنی آدم خطاون و خیر الخطائین نتوابون. چې ټول بنی آدمان چې دي که نه خطاکار دي، یو بنده هم محفوظ نه دی، لیکن د ټولو نه بهترین کس کم دی چې هغه توبه وباسي. چې ټول بنی آدمان خطاکار دي او یو بنده هم محفوظ نه دی، داسې نه ده چې موږ بالکل صفا شو نو ځکه به موږ بل ته وایو. نه، داسې نه ده. او موږ داسې هم نشو ویلی چې کله موږ بالکل صفا شو نو بیا به نورو ته وایو. او خلک هم زر خلکو ته پیغور ورکړي: زه مخکې خپل ځان ښه کړه، نو بیا نورو ته نصیحتونه کوه. نو داسې نه ده. کوستانه نه کیږي بیا هم خلکو ته وایې، لیکن غلطه خبره څه ده چې موږ نورو ته خو غټ غټ نصیحتونه کوو. تاسو داسې مه کوئ. او زموږ په ژوند کې د هغې متعلق هیڅ زموږ په ژوند کې په نظر نه راځي چې موږ خلکو ته وایو چې په تاسو کې د الله یره نشته، دا کوئ هغه کوئ. او چې کله زموږ خپله خبره راشي نو په هغې کې بالکل د الله یره نه وي، نو دا بده خبره ده چې په خپله ولې نه کوئ. نو په خپله کول رد شوي دي دلته، نو په خپله نه کول رد شوي دي دلته. داسې نه ده چې بل ته ویل منع شوي دي. نو نورو ته ضرور وایې. او ټولو ته ضروري خبره دا ده چې بنده د ټولو نه اول د خپل ځان باندې کار وکړي. په هغه آیتونو چې ګوره، دا آیتونه زما د پاره دي، داسې نه ده چې د بل د پاره ښکلې ښکلې لیکچرې تیارې شي او زبردست دلیلونه ورکړي شي، حدیثونه بیان شي چې لیکچر ډیر ښه شو، او په خپل ځان کې هیڅ نشته. نو دا څه د پرفورمنس امتحان نه دی چې زما پرفورمنس څنګه وشو، ما لیکچر څنګه ورکړو. زما پرفورمنس دا دی چې زما په خپل عمل کې څه دي. موږ وایو چې موږ خلک امپرس کړو چې هغوی رانه متاثره شي. نه. او په یو بل حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په شبی معراج باندې بزو په ځینو خلکو باندې تیر شم چې د هغوی شونډې او جبې د اور په قینچو سره کټ کېدې. تاسو سوچ کوئ، استغفر الله، ما سوچ په دې خبره کوو چې کو یو عام قینچي باندې هم جبه کټ شي، کو د لږ وخت لپاره د غاښ د لاندې هم جبه راشي که نه، نو انسان څومره د ډېر وخته پورې په تکلیف کې وي. او سوچ کوئ د قینچۍ سره کټ کېدل، او دا خو له دنیاوي قینچي ده، د اور د قینچي سره جبې او شونډې کټ کول. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا خلک څوک دی. نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا ستا د امت چې دا ستا د امت دنیادار واعظ دي، نصیحت کوونکي. دوی به نورو له د نیکۍ ډېر حکمونه ورکول، لیکن خپل خبرې نه واخیستې. دا روایت په ابن کثیر کې دی. د خپل ځان نه نو خبر، خپله ورسره پروا هم نه وه. دلته درس ورکړي چې د رشته دارانو سره ډېر ښه سلوک پکار دی، او چې د دې ځای نه پاسي نو د خپلو رشته دارانو یې چرته هم خبر نه دی اخیستی. یو مثال در کومه. نو دا ټول سیزونه موږ له پکار هم دي چې کله موږ د چا سره خبره کوو، لکه موږ خپلو بچو ته د مونځ په باره کې وایو او په خپله زموږ خپل مونځونه صحیح نه وي، وړو ته وایو چې رشته وایو، تاسو رشته خبره نه کوئ، او که تاسو دروغ وایئ نو زه به درله سزا درکړم. کچری تاسو بچو ته ووایئ چې که تاسو دروغ وایئ نو زه به درله سزا درکړم، او پخپله دروغ وایو، نو داسې خبره نه ده چې بنده په مسجد کې کینی او وعظ او نصیحت وکړي، نو هر ځای وګورئ چې کوم ځای هم بل ته نصیحت کوئ. مونږ غواړو چې زموږ خپل بچی پیغمبران جوړ شي، دومره غټه عهده وي ورسره چې بس فرشتی شي، او چې د هغوی نه چرته هم غلطي ونه شي، چې داسې نیک او صالحه جوړ شي. او هغوی ته په نصیحتونو کولو کې مونږ څومره بد یو، او بیا مونږ وایو چې هغوی چې په هغوی باندې اثر نه کوي زما نصیحت، نو د هغې وجه دا وي چې کله واعظ بې عمله وي نو د هغو په خبره کې اثر نه وي. استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. خپل کوشش دا پکار وي چې مونږ هغه سیزونه په خپل عمل کې ضرور راولو. خلکو ته مونږ د تهجدو ډیر ترغیب ورکوو، او په خپله زمونږ د تهجدو هیڅ پته نه لګي. خلکو ته مونږ د مونځ د فضیلت په باره کې وایو، او په خپله د فجر په وخت کې اودو یو. نو دا بیا سوشو.